وخت د خبرونو وروسته هم دغه بحث دوام ورکو. یعنی د خاغلی جنرال پتنګ د اعتماد اخیستل یا سلب اعتماد په دې اعتماد خبرې کوو. دوستانو د خبرونو وروسته که بیا تلیفونونه کوئ، محترم میلمانه ستاسو په خدمت کې دي. اوس د افغانستان خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د دفاع وزارت چارواکي وایي راتلونکو انتخاباتو ته د نوملیکنې د اسنادو د لیږد دویم دور نن پیل شو. او د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي نامعلومه وسلولو کسانو په شاجوی ولسوالۍ کې 12 سیمه ییز پولیس تښتولې دي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د اسنادو او وسایلو د انتقال دویم دور نن پیل شو. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دویم دور کې د نوملیکنې د امکاناتو لومړنۍ چوپه د حواله لارې څلور ولسوالۍ ته ورسول شوه. نوموړي وویل د انتخاباتو د کامیابۍ لپاره د افغان ځواکونو حمایوي عملیات روان دي. همدا عملیات چې مونږ هر ورځ د غوښونو له موجودیت سره سره ترسره کوو او لوی لارې خلاصې پرېږدو، یو هدف یې دا دی چې د راتلونکو ښو انتخاباتو لپاره لار هواره کړو. ښاغلی امان وایي چې د نوملیکنې د اسنادو انتقال په لومړي دور کې 122 اداري واحدونو ته دغه مواد لیږل شوي دي. د زابل امنیتي چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو کسانو 12 پولیس تښتولي دي. د زابل امنیه قمندان مل پاسوال غلام سخی روغ لیونی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا 12 سیمه ییز پولیس بیګاش په د شاجوی په ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو لخوا لومړی بې هوښه او بیا تښتول شوي دي. ښاغلی روغ لیونی وویل چې د دې پیښې په اړه تر اوسه څوک نه دي نیول شوي او د تښتول شوي پولیسو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. چارواکي وایي د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د هوان یو مرمۍ په یو کور لګیدلې او وتنه یې ټپیان کړي دي. د کونړ د امنیه قمندانۍ سرپرست سمنوال عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل چې د هوان د مرمۍ تیره شپه له افغان ځواکونو سره په یوې نښته کې د وسلوالو مخالفینو لخوا ویشتل شوې ده. د ښاغلي قادر په خبره په دې پیښه کې درې نجونې او څلور هلکان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو بیا رد کړي چې دغه مرمۍ د دوی لخوا ویشتل شوې ده. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي د ملي پولیسو او وسلوالو طالبانو په نښته کې دوه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوي او دوه طالبان ټپیان دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل دغه نښته نن د خانابات ولسوالۍ وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو طالبانو د پولیسو په یوې پوستې حمله وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. کورني خبرونه همدلته ختمیږي. بهرني خبرونه به فریده هوټ سیفي وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه 9 کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو کسانو د سند ایالت په سکر خار کې ډله ییزه حمله وکړه. په وژل شوو او ټپیانو کې 15 حمله کوونکي، څلور پولیس او د استخباراتو چارواکي شامل دي. تر دې دمخه چارواکو د ووتنو د مړینې خبر ورکړی و. په سکر کې د پولیسو یو عالی رتبه افسر مسعود بنګخ ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید څلورو ترهګرو کړی چې ټول وژل شوي دي. بریت پرون تر روژه ماتي وروسته پیل شو چې تر نن سهار وختي روانو. د سند ایالتي وزیر ویلي وسلوالو د قاضیانو او نورو دولتي چارواکو کورونو ته نږدې د ISI پر دفتر بریت کړی دی. تر دې دمخه هم وسلوالو په پاکستان کې د ISI دفترونه په نښه کړي وو. وسلوالو کسانو د پاکستان په شمال لویدیز کې د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکی سخت ټپي کړی او د هغه ساتونکي او موټر چلوونکي وژلي دي. پولیس او د روغتون چارواکو نن ویل برید کوونکو د ګلولي خان پر موټر هغه مهال حمله وکړه چې دی د پیښور ښار کې د خپل دفتر په لور روان و. ګلولي خان د سرحدي پولیسو د قمندان مرستیال دی. د سیمه ییز روغتون یو چارواکي ویلي ګلولي خان چې په درې ګولیو لګیدلې روغتیايي وضعیت یې ډیر نازک دی. سمدستي چا د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو داسې شک شته چې پاکستاني طالبانو به پکې لاس لرلی وي. د چین د دولتي تلویزیون ویان نن ویل چې د چین لویدیز ښار چونګکیونګ پخانه خاروال بوجالی د رشوت، فساد او له قدرت څخه د ګټې اخیستنې له امله تر تعقیب لاندې دی. د وای د جینان خار د څرنوالۍ په اتهامنامې کې راغلی دي چې بوشالی د دولتي ارګان دی او کارکونکي په توګه ل خپل موقف څخه ناوړه ګټه پورته کړي او نورو ته د ګټې په لټه کې په ناقانونه توګه ډېرې زیاتې پیسې او ودانۍ منظور کړي، د خلکو په پیسو کې اختلاس کړي، له قدرتې ناوړه ګټه اخیستې او په نتیجه کې خلکو او هیواد ته سخت زیان اړولی دی. دا وضعیت ډېر جدي دی. تمه کېږي چې بوشالی به د رشوت، فساد او له قدرت څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په خاطر محکوم شي او د ډېرو نورو تورونو په خاطر به ګډه سزا وویني. د چین دغه پوخانی والی یو کال راهیسې چې دغه پر ضد د دې تورونو یادونه کېږي د خلکو له نظره لرې دی. د بشري حقونو په برخه کې اروپایي محکمې ویلي چې د روسیې د یوکاس د تیلو د شرکت د مشر او د هغه د شریک په اړه له انصاف لرې فیصله شوې او حق یې خوړل شوی دی. میخایل خودروفسکي د یوکاس شرکت پخانی رئیس او پلاتون لیبیدوف یې شریک وو. محکمې خپل حکم د دې دوه کسانو د شکایتونو په اساس خپور کړی دی. دا دواړه پخانی مسؤولان تقریبا لس کاله مخکې د تقلب په تور نیول شوي او په نهه کاله باندې محکوم شوي وو. په 2010 میلادي کال کې دا دواړه بیا د اختلاس او د پیسو د سپینولو په جرم په زندان کې د څه ډېرې مودې په تیرولو محکوم شول. هسپانوي چارواکي وایي لږ تر لږه واو یا تنه له پټلۍ څخه د یوه چټک اورګاډي د وتلو په پیښې کې وژل شوي او 111 نور ټپیان دي. د هسپانیې دولتي تلویزیون د چرشنبه په ماښام د دې پیښې ویډیوي تصویرونه وښودل. په تصویرونو کې د اورګاډي د سپرلیو ډبې چپه شوي ښکاري او لږ تر لږه یوه د سپرلیو ډبه پرانیستې څرګندېږي چې لوګی ترې هوا ته پورته کېږي. د پیښې یو عیني شاهد وایي دی وایي ما د یوې چاودنې غږ واورېد او کله چې زه ورسېدم نو د اورګاډي یوه ډبه رابېله شوې او د سړک د پاسه پرته وه. ټول ګاونډیان د باندې راوتلي وو او موږ وېرېدو، ځکه د اطفایی یو کارکونکي ویل چې ممکنه ده دا ډبه وچوي، نو ځکه موږ په شا شو د خو چې موږ له دې ځایه بیرته ولاړو. د هسپانیا صدر اعظم مارینو روخوی نن د پیښې سیمه وکتله او قربانیان یې په روغتون کې وکتل. دا اورګاډی له مادرید څخه الفیرول ښار ته روان و. او پر یو یهودی عالم د روسیې په داغستان جمهوریت کې یو ناپیژندل شوی کس حمله کړی ده. د هغه روغتیایي وضعیت نازک دی او اوس په روغتون کې بستر شوی دی. د داغستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې 40 کلن اورتو اسحاقوف د درنبیت په ښار کې د خپل کور مخې ته نن سهار هغه مهال ټپي شو چې له خپل موټره کوزیده. ګولۍ د دې یهودی عالم په ټټر لګېدلې ده. حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې او امنیتي ادارو په تنې پیل کړی دی. د داغستان د پلټونو د کمیټې په ویپاڼه کې راغلي پلټون کې په دې اندی چې پر دې عالم د خپلو مسبي فعالیتونو له عمله حمله شوې ده. دا د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه. اوس هم د افغانستان د سولویو خارونو د هوا حالت.
سلام د راتلونکو 48 ساعتونو په مخه د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات ورکل تک راغلی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 6.5 ټیټه 14 آسماني شین اټکل شوی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 4.5 ټیټه 40 آسماني لمر ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 40 کول شوی، آسماني هم شین ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه 26 آسماني برګ ده او دورف امکان پکې ده. او رازورستي خریانه هرات ته هرات کې به د تودوخې لوړه درجه 8.5 آسمانی هم شین خودل شده.
ده آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان عزیز رادیو آزادی مجدداً سلام و برنامه در امواج آزادی البته به قسمت دوم خوش آمدین. موضوع بحث ما سلب اعتماد وزیر داخل توسط لوسی جرگه می باشد. در قسمت اول آقای الکوزی زیادتر ما کوشش میکنیم انتقادات زیادتر تر کنیم، در قسمت دوم کوشش میکنیم زیادتر اگر یک رای حل هم میمونای عزیزم یکان چیزای خوبه بسلا توصیه کنن به حکومت یا به نماینده حکومت. و مهمانای محترم ما آقای عبدالرحیم ایوبی عضو لسی جرگه، محترم حاجی صاحب محمد عبدو عضو لسی جرگه و همچنان محترم آقای عبدالصادر سعادت کارشناس مسائل حقوقی در استودیو تشریف دارن. و در قسمت دوم اگر تانستیم باز اگر ضرورش تا آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله را هم میتونیم به برنامه وصل بکنیم. خب آقای ایوبی در قسمت اول سخنان شما ناتمام ماند، از او خاطر خلاصه جواب بدین سوالا رو. باز آقای سعادت بسیاری سوالا متوجه شما بود که شما باز سوالا رو اگر جواب بدین خوش میشیم. ایوبی سیم
ز د ټول د مخه د وزیر صاحب داخله د ویان څخه غوښتنه کوم، او دا زموږ حق هم دی چې د ولسی جرګې په متعلق باندې هر څه چې وزیر صاحب ویلي دي ډېر په پابشاري ته پر هغه باندې تکرار کوي. نو هغه د معین صاحب په متعلق سوال چې هغه ظریف نظر تاسو جوړ کړئ، هغه باید ووایي چې څوک دي دا معین چې د وزیر صاحب داخله خلاف پیسې ویشي او د افغانستان د ولس استازي رانیسي تر څو وزیر د خپل وظیفې خبر کینار کی او ځان ته زمينه برابر کی چې زموږ د افغانستان د خلکو لپاره د ډېر مهمه او اساسي د نگران کونکو ده او قابل تشویش ده چې څنګه په یو اداره کې داسي حالات پیدا کیږي. دومره خبره ده چې تر جمهور د افغانستان د وزیر صاحب داخله موضوع ستري محکمه ته استي، دا د رئیس جمهور قانوني حق دی او رئیس جمهور باید د اورګانونو در مابین د توازن د ساتلو لپاره په اخلاص او صداقت او به ترپی باندې دا کار وکي. مګر دلته چې څو خبرې ډیر سوي دي، مهمه او اساسي خبره ده چې وزیر صاحب د داخله ډیر په جرأت سره وویل چې سکیورټي کمپنیان دي چې د امنیتی پروګرامونو په مخ کې خان دي او تقریبا په کم محدود ځای باندې چې دا حرکتونه سوي دي. وزیر صاحب د پاره د پارلمان د اعضاو نظرم دا سوي دي او په دې دلیل د استدعا کړی دي چې میدان وردګو څخه در غزنی پورې تقریبا په شپږو میاشتو کې یا په پنځو میاشتو کې 200 د خارجي ممالکو اکمالاتي قطارونه یا غټ موټران چې تقریبا د طلب سوي دي سوزل سوي دي او دو طرفه چې افغانان وجل سوي دي چې هم موټروانان دي هم ترانسپورت دي هم زموږ ملي پولیس دي او دا هم اردو ده هم نور هم خلک تقریبا د دوه تعداد د وژلو او د زخمیانو د 600 نفرو ته رسیږي چې دا کچیر دا واکن د سکیورټي کمپنیانو د لاسه چې په میلیونونو ډالر د وزیر صاحب په خوله باندې دا ورکول کیږي او طالب ته هغه زموږ 600 افغانان په شهادت باندې رسی. نو رئیس جمهور د افغانستان آیا مکلف نه دی چې دا موضوع وڅېړي، چې یا د مهین موضوع وڅېړي یا د ګورګانو چې په درو واړو ادارو ته د وزیر صاحب محترم اشاره وه چې ویل چې دلته والته ګورګان درندگان موجود دي چې دا نظام په چالش کې اچول دي او دا نظام نه پرېږدي چې پرمختګ وکړي او دا نظام نه پرېږدي چې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي کار وکړي. آیا رئیس جمهور د افغانستان مکلفیت نه لري چې د خپل هغه شخصیت څخه چې پېښته وزیر داخله دی قابل د اعتماد دی د افغانستان خلک چې ماشام بدیږي په دې باور لري چې موږ پولیس لرو موږ وزیر داخله لرو او هغه په داسې موضوعاتو باندې زموږ د ژوند د ضمانت لپاره اساس دی او ډېر مهم بیدار دی. نو جمهور د افغانستان دلته مکلفیت لري، مسؤلیت لري، ایمانی او وجدانی چې هغه باید دا موضوع چې وزیر صاحب په ډیر سیاسي جرأت باندې افشا کړل دا چې د استیزا سمخ کې نه کوي افشا یا د استیزا څخه بعد نه کوي ځا ډیر امد وای درست امد د افغانستان خلکو ته اوس معلوم څه چې داخل د نظام کې څه خبرې دي د ولسی جرګې او د حکومت تر مابین څه کشمکش دي په خپل په داخل ته حکومت کې څه کشمکش دي
د دې کشمکش ایوبی صاحب سوال یاد منره ایوبی صاحب سوال یاد من را خوب آله بخیلم بسیار چیزا گفته شد آله خود ولسی جرگه، یعنی شما هم عضو ولسی جرگه هستین آله اتهامات که آمد خاله در نظر مردم شما آله یعنی ولسی جرگه پاک نیست همیاله، شما به خاطر پاکسازی خودتان که ولسی جرگه پس آبروی از دست رفته را بسلا پس بدست آورین، شما کدام سیستم یک قانون یک چیز دارین ندارین؟ بله
ببینی اگر یک اتهامی که پیش از وزیر صاحب داخله وزیر صاحب مالیه سر ولسی جرگه وارد کرده، مگه متاسفانه تا به این روز اسناد به مردم افغانستان پیش نکرده که مثال چیزی که او گفته و چیزی که او اتهام وارد کرده او به ثبوت برسه که نه نمایندگان مردم افغانستان چیزی که او گفته امو تو معلوم شده باشه. مگر امروز ما از وزیر صاحب داخله خواستار اینمی باید باشم، نه ما بلکه تمام مردم افغانستان، کمی 72 نفر که وزیر صاحب گفته که ما ویدیوشم دارم و ما اسنادشم دارم، هر چی زودتر باید باشه، هر کسی که باید باشه، ده هر چی مقام بلندتری که او است باید پیش مردم افغانستان افشا شوه. علی ما هم دین اوز یک انمی جرگه هستیم، علی ای ما تا او وقت انتظار کنم تا که مردم افغانستان دوباره به کسای رای میته که ما به صندوق برم تا که مردم افغانستان مرا نبشناسه که ای ما کچک بر هستم، به نجریه کچک میکنیم، یا ما جاسوس ایران و پاکستان هستم، یا ما ملگر هستم، یا ما کمپرست و سمفرست هستم. ما از روز اول هم از طب آل از استیزای وزیر صاحب داخله مخالف بودم و هستم، به دلیل یه هستم که ما وجه که دیدم یه یک سمت دیگه گرفته، یا چیزی که ضروری بود، چیزی که مهم بود، چیزی که اساسی بود، به نظر شخصی ما، به نظر ما، نه به نظر 137 وکیلی که نظر خود داره، قانون هم برش اجازه داده و خودش میتونه که تصمیم بگیره، مگر ما دلیلش داشتم. اگر شما باز در چانس دویم از بعد دلیلش پرسان کنیم خواهد جوابش بیدیم. مگر یک سوالی که بسیار مهم اساسی است و ایست چیزی که ابشاحات شده، اگر یک ملت دیگه می بود، یک حکومت دیگه می بود، این ملتی که شما پیلان در است و نموجا، شما فکر کو که اوج چی غوغا می شد؟ همین مردم افغانستان کجاست؟ ما همین ملت ما کجاست؟ برای خدا وقتی که وزیر داخله میگه که در پارلمان ما جاسوسای ایران و پاکستان موجود است، مردم ما خف است. وقتی که موین وزیر داخله میگه که موین ما به خریداری ما به پارلمان پیسہ میتا، وقتی که وزیر ما میگه که اجا گورگا است، اجا گورگا گرگاست، وقتی که معاون اول ریاست جمهوری با کو میره، وقتی که والی انمی ملت میگه که ما به خط سرخ میرم، برای خدا انمی ملت ما کجاست؟ ما از ملت توکو دارم، ما از پارلمان نه، ما از حکومت نه، ما از خودش ببینی یک دقیقه اگر اجازت به ما ببینی، یه یک شخص عام نیست، یه وزیر داخلی یک مملکت است، یه نمایندگی از 50 میلیون نفوس مردم افغانستان میکنه. وقتی که او میگه که اداره ما، دولت ما در دستان درنده ها است، گرگا است، گرگا منش چیست؟ یا شوخی خو نیست، یه یک وزیر داخل است، باید بررسی شود مردم افغانستان کجاست. اگر مردم افغانستان بایدار است، اگر مردم افغانستان گوشدار، اگر مردم افغانستان امروز برش چیلنج شده، میگه ما میکشم تا، میگه ما جاسوس هستم، هر چیزی که میگه، میگه دستت آزاد چی کرده میتونی، آل مردم افغانستان چی کرده میتونی، الکوزه صاحب روز افغانستان خلق تو عام چیلنج شد، تو وای چلاس ما آزاد چی پتا سونه کی جاغه وکی، هم په مشک جاسوسان تا، هم په مشک گورگان تا، هم په مشک مافیا د مزکستا، هم کومپرستان تا، هم سمفرستان تا، د ملک کې وزیر داخله وای، او زه افرین ورته وایم، زه وایم چې دغه ابشاعات که دغه ملت په صحیح معنا باندې دقیق کې وی څړي، دغه ملت ته خلاصون لاره داغه ده چې دا باید تعقیب سي، د عدلي د لارې، او د افغانستان خلک باید دا تعقیب کړي. زه وزیر صاحب د داخله کیشي خبرې کړي دي، کې بدې خبرې کړي دي، کې پر حقایقو کړي دي، کې پر ناکې باندې کړي دي، بل اخر د افغانستان خلک به تصمیم نیسي که نه ونیول، نو معنا دا ده چې دوی ورته وایي چې لاس مې آزاد د غار څه کارونه چې مخکې ما ذکر وکړ دا مشکوو د افغانستان ولس چې څه کولی سي هغه دې وکړي. زه فکر کوم چې د افغانستان ولس به هېڅ هم ونه کړي، فقط د راډیو ازادۍ د لارې د نورو مطبوعاتو د لارې په یوه غوږ واورېدل، په بل باندې وویستل، یا په مهمانخانو کې ناست دي، ولا ایوبي صاحب حق خبرې وکړې، لکه مخکې رسولي صاحب وویل، فلانکي صاحب حق خبرې وکړې. واوروره، حق خبرې د دې دپاره نه دي چې ته فقط واورې، حق خبرې فقط د دې دپاره نه دي چې موږ د خلکو دښمني ستاسو پر سر باندې واخلو، د دې دپاره دي چې که په نورو ملتونو کې چې د وزیر په متعلق باندې یا د پارلمان په متعلق باندې داسې خبرې راپورته سي، هغه ملت تغیرات راولي، هغه ملت تغیرات غوښتونکی وي، هغه ملت متحد سي، د سمتونو، د ژبو، د قومونو تر مابین راووځي، د جاسوسانو او د ګورګانو د څنګل څخه ځان خلاص کړي، که واقعاً دا موجود دي، او که موجود نه دي، نو زه د افغانستان د خلکو باندې غږ کوم چې یا متحد سي، یا ستاسو پر حالت باندې زړسوی پکار دی.
خب آقای سعادت، شما چندین سوال یادداشت کردین، قسمی که خودتان هم فرمودین، امی شما دو مرحله ای را تقسیم کردین، بخیر من مرحله که قبل از استیزا و بعد از استیزا و ایگپا، یعنی فیلم های هندی واری، فیلم های سینمایی واری شد که امو بچه فیلم که کشته میشه وادی آخر یک نشانی را مندازه میره که باز دیگر را باز قاتل پیدا میکنه. از اون خاطر آقای عزیز فتنگ هم یک چیزا را گذاشت رفت کالی، باید مجبور و مکلف هستن که یک طرفه کنن که 72 تا قاچاقبر و جاسوس ها و یار کلش باید یک طرفه شد مسئلش بخیر. ما آقای سعادت،
اما من نظر سر فکر نمی کنم که بچه فیلم ما تا 8 ماه دیگه با ما رو زنده دوام خواهد کرد. هیچ گفت
خیر باشه، زخمی شده.
بله،
ببرمایید. بله،
من اول اختری صاحب نیست، به خاطر از اینکه عمومی یارا رعایت بکنیم ما بگویم که حاجی صاحب عبدو برش گفت که شاید برای کس رای داده باشه، اونا گفتن که بیرون از افغانستان است و اگه اشتراک نکده باشه بزرگترین گناه است. اشتراک در انتخابات خودش حق اساسی اتباست، چی رای بگیره چی رای بته، و حق دو حالت می داشته باشه، استعمال حق است و انصراف از استعمال حق است. که استعمال حق هم مشکل نداره بزرگترین گناه نیست و انصراف از حق هم بزرگترین گناه نیست. می مسئله سوال اختری با که او گفت که وظیفه وکلا چی است، اصلا یک بحث وجود داره، یک بحث حقوقی است که همه کار وزیر کار جمعی است و یا کار فردی است. خب در مجموع سه وظیفه اساسی قوه مقننه دارد افغانستان مطابق قانون اساسی افغانستان، که یکی نظارت است، یکی هم نمایندگی از مردم است و دیگه قانون ساختن است. آیا می وظایف وکلا را میشه انفرادی ساخت؟ یعنی که عریضه دستش باشه، مثل که روزا را یک شنبه و چهار شنبه را حکومت برای اینا مشخص کرده، اینا یا موکل نشان مجبورشان میکنه یا به خاطر فساد یا به خاطر مال نفوذ میره. جدا چیزایی را که وزیر داخل افغانستان مطرح کرد در بسیاری موارد درست است، اما من میگم که از لحاظ زمانی هیچ موقعیت مناسب نبود و وزیر داخل سوالایی را متوجه کرد که ما متوجه خودشان میشه و بحث خود را تکرار نمیکنم که حتی مسائل جزایی برای خودشان داره، اما این مشکلات را داره. من خودم باورم این است که وظایف وکلا وظایف جمعی است. اگر اینمی 15 وزیری که با وزیر داخله میره و با کس دیگه میره، با هفته یک بار وزرا را میخواستن اینا با موکلشان روی بروی میکرد، عریضا را در پیششان میماند، این بسیار جات مرای معقولش بوده. ما ای که اینا به دفترها میره، من میشناسم در جریان رای که به وزرا میداد، من خودم دو سه وزیر رفیقم است، اونا که کمپاین میکردن، یعنی برام بسیار جالب بود که بعضی از وکیل صاحبا مشخص برش میامد پول ازش میخواست. یعنی متاسفانه این واقعیتای بسیار تلخی جامعه بله. چیزی را که صدیقی صاحب مطرح کرد که نباید از لحاظ حقوقی ما هویت کسی را افشا بکنیم، ما نگفتیم که وزیر صاحب داخله اونجا استاد میشد 72 نفر یک دانش نامش میگرفت که فلانی کار است فلانی کار است. اصلا نه، هدف ما این بود که وزیر داخله باید اینمی مدارک اثباتی را یک جای با نامه از اینا به اداره چارنوالی راجع میکرد. اداره چارنوالی مطابق ماده 102 قانون اساسی باز اجرات خود میکرد که وزیر داخله قطعا این کار نکده، و ما باور دارم اگر اعتماد میگرفت باز دوباره همی وکلا فرشتا می بود، با این هیچ تضاد منافع نداشت، هیچ آدم بد نداشت. اما ما متاسفانه در افغانستان این معیار را داریم. خب یکی مسئله چی معرفی شد که قاری صاحب پشتون سلام تده علیکم وایم، ما نده پختنه کرده و چه پا اساسی قانون که وزیر دیر زیاد راغواری سکی که ما پا دی برای که زواب در کرده و لبد امرغ پا اساسی قانون که ایست محدودیت نشته، یعنی وزیر چه هر سمره دوار شوراگان او غواری دی اصول درینوی ماده دی اساسی قانون او اصول درینوی ماده مطابق اغا گوکته ایشی،
یعنی عمل دا ورد ازیری واچه ازیری ورد واچه عمل دا دیدی سار و ماخام دی عمل تا اینو بلو کار بنه که ای وزیر.
ما تاسو ته وویل الکوزای صاحب چې موږ عین دغه مشکل د دیارلس سوه درې څلوېښتم اساسي قانون کې هم درلوده، او د ډیموکراسۍ په لسیزه کې جدا هغه وخت کې چې دغه دواړو قواو رابطه خرابه او همدغه مشکل و، اوس بیا هم و په دغه تیرې تقنینیه دورې کې هم چې حاجي صاحب عبدو په هغه دوره کې وکیل و، دوی ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې دا مشکل ډیر زیات جدي سو، یعنې وزیران زخته ډیر راغوښته، حکومت رایه هم نشو اخیستلی. مګر موږ ستونزې په هر صورت لرو. زه په خپله باور مې دا شی دی چې د کورنیو چارو وزیر استیزا مسله چې ده، دا د حقوقي لحاظه له بده مرغه موږ یو بنبست لرو. هغه دا ده کومو حالاتو کې چې نتیجه منل کیږي، مخکې حاجي صاحب عبدو وویل چې وکیلانو رای ورکړه، وکیلانو اوس دا لوړ ونه ګڼه رایه ترې واخیستله. اصلا د وکیلانو باور او زعم ډیر زیات دلته مهم نه دی. اساسي قانون دوه نوي ماده کې د سلب اعتماد کېدو لپاره ځانګړي شرایط او قیدونه ایښي دي. اوس خبره دا ده کومو مسایلو کې چې رئیس جمهور نتیجه مني، خو صحیح خبره ده. د جنرال صاحب ابراهیم وردک خبره یاده شوه، د پخواني وزیر دفاع هغه د خپل د سلب اعتماد کېدو نه راضي نه و، هغه ډیره او ظریفه جالبه خبره وکړه، وای زه مې د خپل استیزا او سلب اعتماد کېدل د افغانستان تاریخ ته سپارم. او واقعا د هغه سلب اعتماد کېدل د قانون سره موافق نه و، هغه وخت کې چې شی چې اوس هغه د ده وظیفه نه وه او په ده وتپل شوه. اوس خبره دا ده چې ولسمشر موافق نه دی دا سترې محکمې ته ولېږه. د ولسی جرګې لپاره ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع نه ده، او دا د اساسي قانون په متونو کې هم د صراحت نشته. ولسی جرګې دا صلاحیت د اساسي قانون نظارت کمیسیون ته ورکړی. دغه صلاحیت قضایه قوې د 23 ماده مطابق د قانون د تشکیل دند او قانون د کمیسیون اتمه ماده کې دا غوی حسب کړي، یعنی قانون نه کمیسیون هم د صلاحیت نه لري. اوس مشکل د حقوقي لحاظه دواړه قواوې د تفسیر په مرجع باندې اتفاق نه لري. چې اتفاق نه لري، رئیس جمهور چې دغه لیګل الته قضایه قوې ته ولسی جرګه دا نتیجه نه مني، چې نه مني بیا د ډاکټر صاحب سپانتا د وزارت هغه تاریخچه هغه خاطره تکراریږي چې دواړو قواوو لانجې به ډېرې. خو زه فکر کوم چې دوی 45 ورځې وکیل صاحبان رخصت دي او بیا هلته پاتې کیږي د دې نظام ټولې اووه نیمې میاشتې به جنرال صاحب مشتبه پتنګ د وزیر داخلي په توګه خپله وظیفه ترسره کوي او د دواړو قواوو ترمنځ بلانجي زه فکر کوم چې بله نتیجه پې نشي مرتب کېدلی او دا نتیجه به نه منل کېږي.
عبدو صاحب شما ملاحظات تنه بوین، باز ما یک چند تلفون میگیریم. بفرمایید صاحب.
من جناب نظر سه ملاحظات خود قبلا گفتم به ارتباط نظرات دوستان ما.
یه چیزی که سوالی که دبین تره شد ایوبی صاحب جواب دادن، خیلی همون قسمت هم میخواستم بفهم از زبان شما که خوب یا خراب، خب گناه کی است یا نیست. منتها 72 نفر یک گفتن مسئله قاچاق است و مسئله جاسوس، یک نوع اتهامات بسیار جدی در مقابل امی ولسی جرگه موجود است. ایچ طور میشه که پاک شد و آبروی ولسی جرگه دوباره خوب شد؟
ببینید جناب ظریف صاحب محترم، قبلا وزیر صاحب مالیه مورد استیضاع قرار گرفت و بعد مجددا سلب صلاحیت نشد، رفتن سری پست و وظیفه خود. در اون دوره هم عین میتوه قضایه پیش آمد و در این مرحله بازم مجددا اتهامات وارد شد. ما فکر میکنم که اگر وزرای محترم کابینه یا نهادهای مختلف دیگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان کدام اسناد، حجت، دلایل و شواهدی را به دست دارند که مبین فساد در نهاد ولسی جرگه افغانستان هست، یا این که به صورت انفرادی ای راجع میشه به اعضای ولسی جرگه، ما فکر کنم که قانون نافذی افغانستان را کاملا صراحت داره، نهادها و مراجع وجود داره که به این مراد رسیدگی بکنن. اما اگر اینا موارد از زمانی مطرح بکنن که از لحاظ قانونی اینا با مشکل بر بخورن، رقم ازی که شما شاید دیروز به این طرف شنیده باشین که 6 نفر از اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات هم اینا گفتن که قانون اساسی نقض شده و قانونی که تصویب شده قانون خلاف قانون اساسی است، به دلیل ازی که ما 6 نفر سبکدوش میشیم، وظیفه ما از پیش ما گرفته میشه. متاسفانه که در افغانستان یعنی می رقم است، منفعت اشخاص همیشه ترجیح داده شده نسبت به منافع عامه و همیشه صدای خود به ارتباط نقض قانونی اساسی و قانون عادی افغانستان زمانی مطرح شده که صلاحیت ها از نزد اشخاص افراد گرفته شده. در این موارد ما به برداشت باوری میسته که جناب جناس پتنگ که قبلا وزیر داخلی افغانستان بود، به خیر ملک به صلاح مملکت افغانستان است که اینا باید جلوی تشنجات باید بگیرن. اگر مواردی رو واقعا اینا مستند دارن به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان رو محول بکنن. اگر ولو که من شخصا ما خود من باشم، ما باید برم پاسخ بده، به خاطر اینکه مرا مردم روان کرده، من قانون برای مردم بسازم، مرا روان کرده که من نظارت بکنم، مرا روان کرده که من نمایندگی از مردم بکنم، مرا به خاطر گرفتن پول، به خاطر خدای نخواسته مسائل غیر قانونی مرا مردم افغانستان نفرستاده تا اینکه من از این موقف، از موقفی که متعلق به مردم افغانستان استفاده سو بکنم. بدین خاطر ایجاب زیرم میکنه که اگر مواردی وجود داره مستند هست اینا را احاله بکنن به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان. اگر وجود نداره، ما امیدوار هستیم که جناب جناس پتنگ یک مقدار مسئلات کلی افغانستان، مسئلات نمایندگان مردم افغانستان را در نظر بگیرن. یعنی اتهام وارد کردن به خانه ملت، اتهام وارد کردن به 3 میلیون آدم از در صورتی که اثبات نتونه، و این آدم چگونه میتونه که باز دوباره در پست اجرایی دولت افغانستان قرار بگیره، خدمت بکنه. و خودش میگه که ما مشکل ندارم، آلی فعلاً این سرپرست مونده و علی موینای خود گپ زدن، امنیهادی که در آینده تامین امنیت انتخابات بکنن، نهادی که باید حافظ جان مردم، ناموس مردم، خون مردم باید باشه. وقتی که در بین نهاد رهبری، بین دو تا اعضای رهبریش، بین سه تا اعضای رهبریش جنجال باشه، مردم افغانستان از اینا چه توقع داشته باشه که نه امنیت مردم افغانستان بگیره؟ نه. اگر یکیش بگه ما اینی میکانیزم پیشنهاد میکنم امنیت تامین میکنه، دیگهش باز علی از اقدام بکنه. من فکر کنم که
موین کس معرفی نکرد، موین صاحب شما میشناسید؟ کدام موین صاحب است؟ عبدو صاحب کدام موین؟
ما نمیشناسیم، از خودش سوال کردیم، ما نمیشناسیم، از خودش سوال کردیم، متاسفانه اونجا چیزی نگفت. ما به این باور هستیم که اینا بیشتر به فکر خود هست، به فکر موقف خود هست، به فکر معاش خود هست، به فکر استفاده از موقفهای سیاسی مردم افغانستان است. بین امروز همه چیز متعلق به ملت هست، وقتی که متعلق به ملت هست به احترام بگذاریم برای مردم افغانستان.
تشکر سر، یا تو تلفن رو ندیسه
رای دادن، وزیر بودن رای خود پس گرفتن، اینا دیگه دوباره وزیر نیست، احترام بگذاریم.
یا تو تلفن رو ندیم، منتظر پس شویم. ولی سب از آدری دوده
بله سب یکی شخص قطع شد. بله
بله سب خبری اوکی.
بله